ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
محترم اوریدونکو، د حسین مسګری په غږ د حج د مبارکې سورې د اوه اویایم او اته اویایم آیاتونو تلاوت او ورپسې ژباړې ته غوږ شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده واجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم وسماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخون کې او مهربان دی. ای هغه کسانو چې ایمان مراوړې دی، رکوع او سجده کوي، د خپل پروردگار عبادت کوي او ښه کارونه کوي چې ژغورنه او نجات ومومي. د خدای په لاره کې غزا کوي لکه څرنګه چې غزا کول پکار دي. هغه تاسې د خپل کار لپاره غوره کړی یاست او په دین کې یې پر تاسو سختی او تنګسا نه دروستي. دا دین ستاسو د همهغه پلار ابراهیم دین دی. خدای تاسې له مخکې څخه او په دې قرآن کې د مسلمان په نامه یاد کړی یاست چې د خدای رسول پر تاسو گواه وي او تاسو پر خلکو گواه ووسئ. پس لمونځ کوئ، زکات ورکوي او خدای ته ورنږدې شي او له هغه څخه پناه واخلئ. هغه ستاسې بادار دی، نو څومره ښه بادار او څومره پوخ مددگار او مرستندوی دی.
د تهران یو عزتمن اوریدونکو، زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. نن د یکشنبې ورځ د 1400 هجري لمریز کال د کب د میاشتې 15مه، د 1443 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 3مه، او د 2023 میلادي کال د مارچ د میاشتې 6مه نیټه ده. خوږو اوریدونکو، تاسو په دغه سهارنۍ خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شئ، بیا یوه سیاسي تبصره درته اورو چې اوکراین ته د داعشي ترهګرو د استول کېدا په هکله د روسیې خبرداری نومیږي. بیا به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې شي. ورپسې ایران په 13 کې 19 پروګرام درته وړاندې کوو، او په آخر کې به د اسلام د ګران پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د یو ګران مسیح حضرت امام حسین علیه السلام د نیکمرغه زوکړې په هکله یو ځانګړی پروګرام درته وړاندې کړو. خوږو دنکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته، خو له لږ شان وقفې وروسته. عزتمن اوریدونکو، اوس په ایران کې د سهار 6 بجې دي. اول د خبرونو لنډیز. اټومي انرژي نړیوال اژانس باید خپلواک کړچار ولري. د ایران د اسلامي کلتور او د ارتباطاتو وزیر د پاکستان د شیعه مسلمانانو په جمعه حمله وغندله، او د افغانستان خاوره به د بل هیڅ سیواد پر ضد استعمال نشي. اوس پورا خبرونه صادق حسین درته اوروي. اټومي انرژي نړیوال اژانس باید خپلواک کړچار ولري. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د بهرنیو چارو وزیر د اټومي انرژي د نړیوال اژانس په حرفه‌ای او بې طرفه کړچار ټینګار وکړ. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان پرون د اټومي انرژي د نړیوال اژانس له مشر رافایل گروسی سره په کتنې کې د تهران له سولهییز اټومي صنعت د ملاتړ په شمول د پلټنې او د څارنې له بحثونو څخه پراخو زمینو کې د ایران له اسلامي جمهوریت سره د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د ملګرتیا او د اړیکو د پیاوړي کولو غوښتنه وکړه. حسین امیر عبداللهیان هیله وکړه چې د ایران د اټومي انرژي ادارې او د اټومي انرژي د نړیوال اژانس ترمنځ په ترسره شوي تفاهم او خبرو اترو سره له مخکې څخه زیات دوه اړخیزه موافقو د اجرا کېدا زمینه برابره شي. د ایران خارجه وزیر د غرا د کړکیچ پر مهسته کول او د اختلاف اچولو کې د صهیونیست رژیم رول ته په اشاره سره د اټومي انرژي له سازوکارونو څخه د صهیونیست رژیم د هر ډول ناوړه استفادې په هکله د اټومي اژانس د مشر رافایل گروسی پام جلب کړل. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافایل گروسی هم د دغه اژانس په پنیو هرپایي کړچار باندې ټینګار سره د ملګرتیاو او د اړیکو په پیاوړتیا او د هلکانه لارو چارو په مندلو ټینګار وکړ. ایران او اټومي انرژي نړیوال اژانس پیاوړي اړیکې غواړي. زمون خبریال راپور کړی، د ایران د اټومي انرژي ادارې او د اټومي انرژي نړیوال اژانس د موضوعګانو د حل کولو په هدف سره موافقه وکړه چې د خپلې ملګرتیا په دوام کې هماغه ډول چې د تیر میلادي کال د اګست د میاشتې د 8مې نیټې په ګډو بیانیې کې ویل شوي دي، خپل مینځې خبرې اترې او ملګرتیاوې چټکې کړي او هغه پیاوړې کړي. د اټومي انرژي د نړیوال اژانس مشر رافایل گروسی د دغه اژانس او د ایران ترمنځ د فانی ملګرتیا د دوام په باره کې د ایران د اسلامي جمهوریت له چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د یوپلای په مشرۍ پرون سهار ایران ته راغلی. دا د ایران په 14 حکومت کې تهران ته د اټومي انرژي د نړیوال اژانس د مشر دریم سفر دی چې ترسره کیږي. تهران ته د اټومي انرژي د نړیوال اجنس د مشر پایل ګروسی سفر په داسې شرایطو کې دی چې د امریکا د بندیزونو د ختمېدا لپاره په ویانه کې د ایران او د څلور جمع ویډلې د خبرتر اتم پړاو روان دی. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد اسلامی او د اټومي انرژي ادارې مشر محمد اسلامی او د اټومي انرژي د نړیوال اجنس مشر رافائل ګروسی پرون مازیګر ګډه بیانیه خپره کړه. د ایران د اټومي انرژي ادارې او د اټومي انرژي نړیوال اجنس موافقه وکړه چې د ایران د اټومي اداره د مارچ میاشتې تر شلمې نیټې پورې د هغو پښتنو په باره کې چې اټومي اجنس د دریو ځایونو په هکله چې ایران ورباندې غور نه دی کړی لیکل شوي توضیحات لړوند سندونو سره یو ځای دغه اجنس ته وړاندې کړي. د اټومي انرژي نړیوال اجنس په خبرو اترو رضایت څرګند کړ. فارس خبری اجانس راپور کړی د اټومي انرژي د نړیوال اجانس مشر فایل ګروسی ویل په ایران کې ښې خبرې کړي دي. هغه پرون مازیګر په وینا کې په دې خبرې سره چې په تهران کې مو ښې خبرې کړي دي وویل موږ د خپلو دندو د ترلاسه کولو او اټومي موافقه ته په کامل ډول د ستنېدا په حال کې یو. رافائل ګروسی زیاته کړه هغه څه چې په وینا کې د ایران د خبرو اترو د بشپړولو لپاره ورته ضرورت لرلو ملګرتیا ښودل دی. د اټومي انرژي د نړیوال اجنس مشر رافائل ګروسی بیا زیاته کړه زه فکر کوم چې د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان نیت لري د اټومي خبرو اترو د ختمولو لپاره وینا ته لاړ شي. د ایران د اسلامي کلتور ارتباطات وزارت د پاکستان 14 وغندل اعظم خبریال راپور کړی. د ایران د اسلامي کلتور او ارتباطات ادارې مشر حجت الاسلام مهدی ایمانی پور د پاکستان په پیښور کې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې د ترهګری حمله په غندل سره د وژل شویو کسانو له کورنیو او د پاکستان له حکومت سره خواخوږي اعلان کړه. هغه د پاکستان په پیښور کې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې د بوګنون کې ترهګری بم چودنې په باره کې ویل یو ځل بیا د مؤمنانو د اتفاق او د وحدت دښمنانو د جمعې د لمانځه په وخت بېګناه مسلمانان په وینو کې لیت پیت کړي دي. د ایران د خارجه وزارت ویان سعید خطیب زاده هم د پاکستان د شیعه مسلمانانو په جماعت تر هغه حمله د مسلمانانو ترمنځ تفارقې درمهسته کول په هدف سره وبلله او هغه په کلکه وغندله. د پاکستان د پېښور د کیسه خوانه بازار په خوا کې په کوچر سلدر سیمه کې په تیر جمعې ورځې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې د داعش وهابي سهونستي تکپیری تر هغه ډلې په بم چودنې کې تر اوسه له 300 زیات کسان وژل شوي او څه د پاسه 200 نور ژوبل شوي دي چې یو شمېر پکې مرګي حاله هم دي. په پاکستان کې لا اکثرو تر هغه ډلو سره سعودي عربستان، متحد عرب امارات، امریکا، انګلستان او ځینې نور عرب او اروپایي هیوادونه مرستې کوي. په پاکستان کې په لسګونو تر هغه ډلې په ډېرې ازادۍ سره ټیرورست فعالیتونه ترسره کوي، بم چاودنې کوي او په رڼا ورځ خلوژني، خو پر ضد هیڅ ډول هیڅ ډول اغېزشیندونکي اقدامات نه ترسره کیږي چې واضح مثال د پېښور د تېرې جمعې تر هغه بم چودنه ده. د پېښور د جمعه د حملې عملان به معلوم شي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان چارواکو ډاډ ورکړ چې په پېښور کې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې د تېرې جمعې ورځې د حملې پلانونکي به وپېژندل شي او هغه به سزا شي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودھری ویل په پېښور کې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې د حملې د پلانونکو د معلومو لپاره د کیمرو په فلمونو او د قانوني طبي شواهدو باندې د غور لپاره درې تحقیقاتي ټیمونه جوړ شوي دي. د پاکستان شیعه تشکلونو حکومت د دوی د امنیت په تامینولو کې ناکامه بللې او دغه چاره یې په کلکه غندلې ده. د پاکستان د مجلس وحدت مسلمین مشر ناصر عباس جعفری د امنیتي درو غفلت او د ترهګرۍ د خوځښتونو پر ضد څارنه وغندله او وی ویل له ترهګرو سره هر ډول سازباز کولو او د دوی ترمنځ د اوربن ټینګولو لپاره د اسلام آباد حکومت هر ډول ګروهنه به د پېښور په جماعت باندې د حملې په شان پایلې ځان پسې ولري. ناصر عباس جعفری د پاکستان خلک او د نړۍ ټول ازادي غواړي او مسلمانان ملتونه د پېښور د بم چودنې د غندل لپاره نن ورځې پراخو مظاهرو ته وروبلل. وی ویل د تکبیریانو او د ترهګرۍ د ملاتړو پر ضد باید متحد شو او له دې سره په یو وخت باید د ترهګرو ګواښونو پر وړاندې د سستۍ او د خارجو لپاره د ناامنۍ دلایل معلوم کړو. د یمن په شمول ځینو هیوادونو د پیښور برید غندلی. المسیره ټلویزیون راپور ورکړ د یمن د ملي ژغورنې د حکومت خارجه وزارت د پاکستان په پیښور کې په جماعت کې ترهګره بم چودنه وغندله. د یمن د ملي ژغورنې خارجه وزارت په دې خبر سره چې د تکبیریه نصر الله خوا د عبادت په ځایونو او دینی مرکزونو باندې حمله کول له دینی اخلاقي او انساني ارزښتونو سره توپیر لري ویل، دغه جنایتونه چې د نړیوالې سولې او د امنیت لپاره خطر دی محکوم دي. قطر او عراق هیوادونو هم د پاکستان په پیښور کې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې ترهګرې بم چودنې ته غبرګون ښودلی دی. د قطر خارجه وزارت پرون د پاکستان په پیښور کې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې بم چودنه چې د ګڼ شمېر کسانو د مړینې د ژوبلېدا سبب شوې ده په کلکه وغندله او په مذهبي ځایونو بې ګناه خلکو باندې د حملو د ترهګرۍ د دلیلو او انګیزو ته له پام کولو پرته د تاوتریخوالي او د ترهګرۍ د ردولو په هکله په خپل پرېکنده دریز ټینګار وکړ. د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد پر ضد استعمال نه شي. زموږ خبریال راپور کړی د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی ویل د افغانستان له خاورې به د بل هیڅ هیواد پر ضد استفاده ونه شي. سراج الدین حقانی پرون د کابل د پولیسو د مرکز د یو شمېر محصلینو د روزنې د ترلاسه کولو په مراسمو کې د خبریالانو پر وړاندې په خپل لومړي شتون کې ویل د طالبانو حکومت لا ټولو هیوادونو په تیره بیا ګاونډیو هیوادونو سره د مناسبو او د سوله ایزو اړیکو د ټینګولو کوشش کوي. د روسیې پوځیانو په اوکراین کې پرمختګ له سره پیل کړ. ایرنا خبری اژانس راپور کړی د روسیې د پوځ راتویل په ماریوپول او ویل نواخه سیمو کې د ماسکو د عسکرو پرمختګ چې په موقته اوربند سره درېدلی و د اوکراین د عسکرو له کار ډنګونې وروسته له سره پیل شو. د روسیې د دفاع وزارت ویاند ایګور کونشنکو پرون مازیګر وویل د ماسکو پوځیانو پرون مازیګر شپږ بجې د اوربند رهتولو لپاره په وسلوالو ملي فعالو ځواکونو باندې د دباو د راوستلو لپاره د کیف له نګ روحاني وروسته په عملیاتي سیمو کې پرمختګ له سره پیل کړی. د روسیې پوځیان د اوکراین د پلازمینې 100 کیلومتره ته رسېدلي. زموږ خبریال راپور کړی د روسیې 14 ټلویزیون راپور ورکړ چې د دغه هیواد عسکر د اوکراین هیواد د پلازمینې کیف 100 کیلومتره ته رسېدلي دي. په عین حال کې د دونتسک خلق جمهوریت مشر ډینیس پوشلین له خبریالانو سره په مراکې کې ویل چې د اوکراین حکومت خپلې اخري شپې ورځې تیروي. څرنګه چې د روسیې پوځان د اوکراین پلازمینې ته نږدې شوي دي، څو ملي پال غونډونه مقاومت کوي او هغوی د خلکو کورونه په دیپایي استحکاماتو بدل کړي دي. بل خبر ده چې د روسیې د پلاوي غړي او د ولسي جرګې دوما د نړیوال کمیسیون مشر لیونیډ سلوتسکي ویل له اوکراین سره خبرې اترې سبا ترسره کیږي. روسیې دغه راز هغو هیوادونو ته خبرداری ورکړه چې اوکراین حکومت د سټینګر توغندیو د سپارلو کوشش کوي او دغه راز د اوکراین دفاع وزارت له روسیې سره په خبرو کې د خپل هیواد د یوه مراکشي وژله تایید کړې ده. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، اوس به یو سیاسي تبصره درته اورو چې اوکراین ته د دایشي ترهګرو د استول کې دا په حق له روسي خبردارۍ نومیږي. د روسي خارجي استخباراتي ادارې اس وی آر په تیرې جمعې ورځې پی وی بیانې کې ویل امریکا د سوریه پالتنه پاډی کې د دایش تر هغه ډلې غړي ته پوځي روزنه کوي چې هغه اوکراین ته واستوي. په دغه بیانې کې ویل شوی دی هلتنه پاډه چې په سوریه کې د امریکا د ځواکونو تر کنټرول لاندې ده، دایش تر هغه ډلې ته د اړوندو کسانو د پوځي روزنې او د چمتو کول او د اوکراین په ختیځ کې په دونباس کې له هغوی څخه د کار اخیستلو کتونکي ده. د روسیې خارجي استخباراتي ادارې اس وی آر ویل امریکا د دایش تر هغه ډلې په لسګونو غړي چې د روسیې او د مرکزی اسیا د هیوادونو خارج دي له زندانونو خوشي کړي دي او د امریکا تر کنټرول لاندې هلتنه پاډي ته بیولي دي چې هلته د اوکراین په دونباس سیمې تمرکز سره د ترهګرو او د ورانکارو اقداماتو د ترسره کولو لپاره د روزنې د ورکولو په شمول ځانګړي عملیات اورو ښودل شي. دغه بیانې زیاتوي د امریکا جاسوسي ادارې سی ای ای دغه راز د دغه هیواد د وسلوالو ځواکونو د ځانګړو عملیاتو قومندانې په لویدیځې آسیا او افریقایي هیوادونو کې د داعش ډلې د نویو یونټونو جوړولو ته دوام ورکوي او ټاکل شوي ده د ناټو د غړیو هیوادونو د جاسوسي ادارو په ملګرتیا سره اوکراین ته دغه ترهګر انتقال شي. د پولنډ لارې په اوکراین کې په ترهګر او رنکارو فعالیتونو کې ګډون کول د داعش ترهګرو لپاره د امریکا پروګرام دی. د امریکا لخوا له سوریا او نورو هیوادونو څخه اوکراین ته د داعش ډلې په شمول د تکبیري ترهګرو ډلو د انتقالولو او پوځي روزنې په باره کې د روسیې خبرداری د دې ښودنه کوي چې واشنګټن هماغه را د خپلو سترو هدفونو په لټ کې له ترهګرو د ملاتړ او د اوزاري استفادې په هکله خپلې پخوانۍ راودې ته دوام ورکوي. لا دې مخکې امریکا په 2011 میلادي کال کې د سوریې له ناکرارۍ وروسته نیغ په نیغه د سوریې د قانوني حکومت د نسکورولو او د مقامه د چورلیز د کمزوري کولو په هدف سره د ترهګرو ډلو د ملاتړ کولو او په وسلو د سنبلولو سیاست تعقیبوه. امریکا د عراق په حق له هم ورته کړچار غوړه کړی دی او هشه د الشابی ولسی ځواک هم په ځانونو له داعش ډلې د امریکا د ملاتړونو او د هغوی د انتقالولو په حق له خبرداری ورکړی. امریکا د افغانستان په حق له دغه هیواد څخه له وتلو مخکې د خپلو مخالفانو او سیالو هیوادونو ته د ګزار د ورکولو لپاره چې د افغانستان ګاونډیان دي د داعش ترهګر ډلې په ملاتړ کولو سره همدغه روده تعقیبوله. په حقیقت کې د امریکا کلي سیاست خپلو دښمنانو ته د ګزار د ورکولو لپاره له ترهګر ډلو استفاده کول دي. همدا اوس دغه چاره د اروپا په لویې وچې کې د لوهانګس او د درونټیس د ملیشیا ځواکونو او د روسیې له عسکرو سره د مبارزې لپاره د اوکراین ختیځ ته د سوریې په التنه پاډي کې له روزل شوي داعشي ترهګرو په استول کېدا سره اجرا شوې ده. البته په دې زمینه کې امریکا یوازې نه ده او د ناټو بل غړی هیواد ترکیه هم مخکې لیبیا هیواد او بیا کاراباخ سیمې ته د ترهګرو د استولو په هکله ورته تجربه لرلې ده او همدا اوس اوکراین ته د ټیرورستانو د استولو کوشش هم کوي. د سوریې د ستراتیژیکو مسایلو شنان سعید فارس ال سعید مارچ د میاشتې په دوهمه نیټه وویل چې د ترکیې جاسوسي ادارې میت تر سرنې لاندې په سلګونو ترهګر اوکراین ته د ورتلو لپاره چمتو کیږي. فارس سعید زیاته کړه د سوریې په ادلب ولایت کې موجوده 2500 ترهګر چمتو دي چې د روسیې پر ضد جنگ ته ورشي. د ترکیې جاسوسي ادارې امید په پولنډ او روسیې اوکراین ته د دغو ترهګرو د انتقالولو په بهیر څارنه وکړي او په دوی کې اکثره ترهګر د سوریې او د عربو هیوادونو او دغه را د چیچنیا سیمې خریز دي. ترکیه پولنډ او له هغه ځای بیا د روسیې له پوځ سره د مقابلې لپاره اوکراین ته د ترهګرو په امن ډول د تیرېدا لپاره د لارو د امنیت د تامینولو لپاره یو ایډیال هیواد دی. په دې ډول داسې ښکاري چې امریکا او د هغې متحدان تل د ترهګرۍ د مسالې په هکله دوه ګونه معیارونه تعقیب کړي دي او هر چیرې چې ګټې وغواړي نو ترهګرۍ ډلې پیاوړي کوي او همدا اوس نیت لري دغه اقدام د اروپا په زړه او البته د روسیې او د هغې د اوکراینی متحدانو پر ضد ترسره کړي. تیره تجربه په عراق او سوریه کې د تکویری ترهګرو ډلو جنایتونه د دې خودنه کوي چې هغوی په جنگ کې هیڅ اخلاقي او انساني اصولو ته پابند نه دي او دا ځل بیا په اوکراین کې د دغو ترهګرو ډلو د جنایتونو د تکرارېدا په تمه اوسو. دا تهران دی د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ
پانا
ډیر عزتمنو اوریدونکو زما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینې ومنئ. عزیزانو اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1400 هجری لمریز کال د کب د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1443 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له دریمې او د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې له شپږمې نیټې سره سمون خوري. یا یو زر څلور سوه نه دېرش کاله مخکې د څلورم هجری قمری کال د شابان یا برات د میاشتې په دریمه نیټه د رسول الله مبارک ګران لمسی حضرت امام حسین علیه السلام نړۍ ته سترګې خلاصې کړې. د امام حسین علیه السلام د ژوند ډیره ښه دوران د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په شاوخوا کې د هغه شتون او د هغوی خدمت و چې شپږ کاله وو. امام حسین علیه السلام په یوه داسې کورنۍ کې وروزل شو چې د عرفانی او اخلاقي کمالاتو او فضایلو سرچینه وه. د امام علی علیه السلام پشان د پلار او د بیبی فاطمه زهرا سلام الله علیها پشان مور شتون چې دواړه د خدای د ګران رسول روزلی وو، هغه د حضرت له ډیرو لوړو الهی فضایلو او حقایقو سره بلد کړ. امام حسین علیه السلام په هغو مختلفو ډګرونو کې چې اسلام له خطر سره مخامخ و فعال شتون درلود. هغه د درس د غونډو په ترسره کولو او د اعتقادي، فکری او سیاسي موضوعاتو په شمول د مختلفو مسایلو په اړه د بحث په کولو سره تل د خپل ګران نیکه یعنی رسول الله مبارک د ګران بیه میراث ساتندوی و. هغه حضرت په 1500 هجری قمری کال کې د خپل مشر ورور امام حسن مجتبی علیه السلام له شهادت وروسته د مسلمانانو هدایت او امامت نیغ په نیغه په غاړه واخیسته او بالاخره د خپل خوږ نیکه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د دین په دفاع کې په 16 هجری قمری کال کې په کربلا کې شهید کړی شو او دا شان یې په خپل شهادت سره داسې تلپاتې حماسه وزېږوله چې د اسلام تنکی بوټی یې پیاوړی کړ او د انسان ټولو نسلونو ته د پتمنۍ او د ظالمانو په وړاندې د نه تسلیمېدو درس ورزده کړه. د امام حسین علیه السلام د ولادت کلیزه د ایران په اسلامي جمهوریت کې د پاسدار د ورځې نومول شوې ده، ځکه چې په ایران کې د اسلامي انقلاب پاسدارانو یا ساتونکو د هدف په لاره کې د امام حسین علیه السلام د میړانې، ځوانمردۍ او ټینګېدو په مشل ګرځولو سره د اسلام او اسلامي انقلاب د ارمانونو د حفاظت او همداشان د ایران د ځکني بشپړتیا او وطن د حفاظت لپاره خکلی او پرتمین صحنه و پنځولې او پخپل د نړۍ د ازادي غواړي او با ایمان ځوانانو سرمشق وګرځیدل. قدرمن اوریدونکو، د حضرت امام حسین علیه السلام د ولادت یا زوکړې د کلیزې په مناسبت د مبارکۍ په ویلو سره د دغه معصوم امام په اکله د پیغمبر اکرم یوه خبره تاسو ته نقلوو چې وی فرمایل: بېشکه چې حسین د هدایت څراغ او د نجات او ژغورنې کښتۍ ده. یو زر درې سوه درې اتیا کاله مخکې د شپېتم هجري قمری کال د شابان یا د برات د میاشتې په درېیمه نیټه د رسول الله مبارک د ګران لمسی امام حسین علیه السلام قافله مکې مکرمې ته ورسېدله. هغه حضرت چې ژوند یې د یزید په حکومت باندې د اعتراض او له هغه سره د بیعت نه کولو په وجه په خطر کې وو، مدینه پرېښودله او مکې ته لاړ. حسین ابن علی علیه السلام په مکه کې د ښار د خلکو او مشرانو له هرکلی سره مخامخ شو او د بنی امیه وو په هکله د اشوا کولو په تیره بیا د یزید بن معاویه د فساد د رسوا کولو لپاره یې د حاجیانو د تګ راتګ له فرصته ګټه پورته کړه او دا شان یې خپل پیغام د اسلامي ټاټوبي لرو برو سیمو ته ورساوه. له بلې خوا، امام حسین علیه السلام په مکه مکرمه کې د کوفې د خلکو لخوا په زرهاو لیکنو ته ترلاسه کړل چې پکې له یزید سره د مخالفت ترڅنګ دغه ښار ته د امام د تګ او د بنی امیه د حکومت پرخلاف د پاڅون غوښتنه شوې وه. امام حسین علیه السلام په مکه مکرمه کې کابل له څلورو میاشتو پاتې کېدو وروسته د کوفې د خلکو بیا بیا بلنو او همداشان هغه خطر ته په پام سره چې د یزید د مامورانو لخوا یې دوی ګواښل، د شپېتم هجري قمری کال د ذلحجې په اتمه نیټه کوفې ته روان شو.
دا تهران دی ایران د اسلامي جمهوریت غاګ.
ایران په تیره اونۍ کې
د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خیر چاري عزیزانو، وسم زه فاطمی له خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگر سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شو یو چې ایران په تیره اونۍ تاسو ته پروګرام وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولرئ.
عزیزانو، د ایران اسلامی انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنئی امریکا کړکېچ را میستګون کې او کړکېچ زیګون کې رژیم مبالغه وی فرمایل چې نن سبا یوکرین هم د امریکا د کړکېچ را میستګون کې سیاست قربانی دی. د ایران اسلامی انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنئی د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه د مبعث د نیکمرغه اختر په مناسبت په یوې وینا کې د یوکرین پیښو او لاغو عبرت اخیستو ته په اشاره سره دغه موضوع د امریکا د کړکې جوړونې د سیاست ښکاره بېلګه وبلله او زیاته کړه چې د لویدیځو هیوادونو د دواګوڼي دریځونو په پوټه د ایران د اسلامي جمهوریت ثابت دریځ تل د دنیا په ټولو سیمو کې له جنګ او ورانکارۍ سره مخالفت دی او د یوکرین د کړکېچ درملنه او د هغه په اړه قضاوت د هغه د حقیقي جرړو پیژندلو ته اړونده ګڼي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنئی د داعش ډلې د جوړولو په شمول په تیرو کلونو کې رامېسته شوي ښکارندې د امریکا د مافیایي رژیم په کړکېچونو کې وبللې او ټینګار یې وکړ. نن سبا یوکرین هېواد د امریکا د کړکېچ جوړونې سیاست قرباني نه، ځکه چې د امریکا و چې د یوکرین په کورنیو چارو کې په لاسوهنې د مخالفو د غونډو په جوړولو د رنگینو او د مخملي کودتاګانو په رامېسته کولو او د اعتراض کوونکو په غونډو کې د امریکا د مشرانو جرګې سنا د غړیو په شتون او د حکومتونو په بدلولو سره یوکرین دغه حتی ورسوه. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله العظمه سید علی خامنئی د یمن د خلکو پر ضد جنایت د امریکا او د لویدیځ د ګډو کلچار بلا بیلګه وبلله وویل چې اته کلونه کېږي چې د یمن په خلکو باندې بمباریانې کېږي، خو لویدیځ هیوادونه نه یوازې دغه بمباریانې غندي نه، بلکې د یمن د خلکو پر ضد جنایت تبلیغاتي رسندوی ژبني او حتی عملي ملاتړ هم کوي.
د روان هجری لمریز کال په تیرو یولسو میاشتو کې د ایران بهرنی تجارت نوي میلیارد ډالرو ته ورسید چې د تیر لمریز کال په نسبت 8% زیاتوالی ښیي. د ایران د ګمرک یا کسټم ادارې مرستیال فرود اسکری د تیر فروری د میاشتې په 26مه نیټه د دغه خبر په اعلانولو سره وویل په تیرو یولسو میاشتو کې د ایران او د معاملې د لورو هیوادونو ترمنځ د تبادله شویو شیانو وزن 1.9 میلیونه او 400,000 ټنه و چې د تیرو دولسو میاشتو په نسبت 12% زیاتوالی درلود.
د ایران د پاستور انسټیټیوټ مشر علی رضا بیلګری ویل چې د ګاونډیو هیوادونو په شمول بیلابیل هیوادونه د پاستو کوک واکسین د اخیستلو وختونه کې او دغه واکسین د صدرولو لپاره خبرې اترې ترسره کړي دا په حال کې دي. ادم درز د 13 فروری میاشتې په 28 نیټه د ټولنې د امنیت سلامتی او د کرونا په ملي غونډه کې لا پاسوک واکسین څخه د خلکو خو هرکلی ته اشاره وکړه. وی ویل چې د واکسین د ایران له سرحدونو بهر په نږدې او لیر پراتو هیوادونو کې لا مناسب هرکلی سره مخامخ شوی چې د موضوع د ایران لپاره یو ویاړ حسابېږي. همدارنګه د ایران د اسلامي جمهوریت د لوړ شورا مشر علي شمخاني په تیرې یک شنبه ورځ بیا د سوریې د ملي امنیت د دفتر له مشر سره په کتنه کې ټینګار کړی چې په سوریې کې د امریکا شتون د سولې او ثبات د تحقق تر ټولو ستر خنډ دی. علي شمخاني په سوریې کې د ترهګرو ډلو په وسلو د سنبالولو، روزنې او هدایتولو لپاره د امریکا سیاسي او میداني خوځښتونو ته په اشاره سره ویلي چې دغه بهیر دوام نه یوازې د سوریې د امنیت ګډوډونکي بلکې د سیمې د امنیت لپاره هم غواخون کې دي. د سوریې د ملي امنیت دفتر مشر علي مبلوک هم لا ترهګري او د امریکا او د هغه د ملګرو هیوادونو له شرارت سره په مقابله کې له سوریې په ملاتړ کې د ایران د هر رول په قدرونه سره تهران او د مشت ملګرتیا په دوام ټینګار کړی دی.
د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده په تیرې سه‌شنبه ورځ د یمن د کړکېچ په تړاو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا وروستي پریکړه لیک ته په خبرګون کې وویل له بده مرغه دغه پریکړه لیک او په هغه کې کارول شوي ادبیات د تیرګر ائتلاف د هیوادونو تر سیاسي ملاحظاتو او لا بیلاندې او د سیاسي بهیر د لسره پیلولو لپاره له موجودو هڅو سره د مخالفت په لړ کې غوره شوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند ټینګار وکړ د یمن د جنگ لا پیل راهیسی د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د یمن په ټاټوبي باندې د اصلي تیرګرو هیوادونو په هدایت سره د یمن د واقعیتونو پر خلاف او یو اړخیزه کتنه نه یوازې د کړکېچ په کمیدا کې کوم اغیز نه لري بلکې د پیړۍ د تر ټولو ناوړه انساني غمیزې د اوږدېده او دوام لپاره عامل هم ده.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان ویل چې په ویانا کې د هیوادونو د بندنیو چارو د وزیرانو شتون او د بایکاټونو د خدمولو د خبرو اترو په حق له د نهایی موافقه اعلانیدل د هغې شیندون کې اقتصادي تضمین د موضوع په شمول د ایران د اسلامي جمهوریت د ټولو اعلان شویو سرو کرخو په کامل ډول رعایتول دي. د ایران د بهرنیو چارو لا وزیر ښاغلي حسین امیر عبداللهیان سره د اروپایي اتحادیې د بهرنی سیاست د مسؤول جوزف بورل د تیرې جمعې ورځې په ټلیفوني تماس کې د ایران پر ضد د بندیزونو د ختمېدو لپاره د ویانا د خبرو اترو د وروستیو نتیجو په هکله بحث او د نظر تبادله وشوه. د اروپایي اتحادیې د بهرني سیاست مسؤول جوزف بورل په دغو ټلیفوني خبرو کې وویل چې موږ نظر په مخ ته پرتې موافقې کې د ایران د اسلامي جمهوریت سترو غوښتنو ته پام شوی او زه د ایران او د څلور جمعي به ډلې د خبرو اترو د غږملونکي په توګه ګروهن لرم وایم چې خبرې اترې د پرمختګ او نهایي نتیجې ته د رسیدا په لاره کې دي. ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د ویانا په خبرو کې د اروپایي اتحادیې د لوړتباغ غږملونکي د هڅو د قدرونې په ترڅ کې دې ته په اشاره سره چې ایران د خې او د سملاسي موافقې د نهایي کولو لپاره چمتووالی لري یادونه وکړه. د لویدیځو هیوادونو بیړې کول نشي کولی د ایران د سرو کرخو د رعایتولو خنډ شي.
د ایران د بندنیو چارو د وزارت ویان سید خطیب زاده د پاکستان د خیبر پښتونخوا صوبې په مرکز پیښور په قصه خانه کې په کوچه رسالدار سیمه کې ترهګر حمله وغندله. په تیر جمعې ورځ د پاکستان په شمال لویدیځ کې د خیبر پښتونخوا صوبې په پیښور کې په قصه خانه سیمه کې په کوچه رسالدار سیمه د شیعه مسلمانانو په یو جماعت کې په ډزو او بم چاودنې کې تر اوسه 55 کسان وژل شوي او کابو 209 ژوبل شوي دي. دا شیوه داعش وهابي صهیونیستي تکفیري ترهګرۍ ډلې په خپل انټرنیټ پاڼې اماق کې په پیښور کې د شیعه مسلمانانو په جماعت کې د ټیرورستي برید زمواري په غاړه اخیسته ده. د ایران د خارجه وزارت ویان سید خطیب زاده وویل د پاکستان په پیښور کې د شیعه مسلمانانو په جماعت باندې ترهګر برید د مسلمانانو ترمنځ د تفرقې د رامنځته کولو په هدف سره ترسره شوی دی. او د آسیا د والیبال کانفدریشن په 2022 میلادي کال کې د آسیا د کلبونو د کپ د سیالیو کوربتوب ایران ته ور وسپاره. د آسیا د والیبال کانفدریشن د ایران د پیکان کلب د آسیا د کلبونو د کپ د والیبال د سیالیو د کوربه توپ په توګه غوره کړ. د ایران د پیکان کلب په 2 اتلوالیو، 2 نائب اتلوالیو او په 2 نورو عنوانونو سره د آسیا د کلبونو د کپ د سیالیو د تاریخ تر ټولو ویاړ رامنځته کوونکی ټیم ګڼل کیږي.
ایزنو د پروگرام وخت هم دلته پای ته رسید. تر بل پروگرام تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
الله مو مل او ملګری.
وګورونکو تاسو د تهران ریډیو سهارنه پښتو خبرونه ته غوښیاست. د امام حسین میلا گرانو او محترمو دوستانو، دا دې زه زیب شاهین
او زه عبدالمجید دورانی
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی وو چې د حضرت امام حسین علیه السلام د میلاد په مناسبت سره یو خاص پروګرام ستاسو په خدمت کې وړاندې کو. نو هیله ده چې دا اوریدو فرصت ولرئ.
رانو مینوالو، د مدینه خار د هجرت د 4 کال د شعبان د میاشتې په 3 نیټه د رسالت د کورنۍ د یو ماشوم کوربه وو. هغه کورنۍ چې د اسلام پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د تطهیر د آیت له نازلېدو وروسته په ځلونو هغه ته د نبوت د اهل بیت خطاب ورکړي او ور باندې سلام ویلی وو. په دغه بختور ورځې پیغمبر اکرم د بی بی فاطمه سلام الله علیها د کوټې د دروازې څنګ ته ولاړ وو. هغه د حسین د رڼا د راختلو په تمه وو. کله چې نړۍ د حسین د وجود پر رڼا وځلېده، نو پیغمبر غږ وکړ: ای اسما، بچه می را تا راولا. اسما وویل: یا رسول الله، لامو تیار کړی او پاک کړی نه دی. پیغمبر په حیرانتیا سره وفرمایل: تاسو به هغه پاکوي؟ اسما په حقیقت پوه شوه. حسین یې د پیغمبر په خدمت کې راوړ. پیغمبر حسین په غیږ کې واخیست، ښکل یې که او ورو ورو یې ورسره خبرې وکړې.
امام حسین علیہ السلام په پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم باندې ډیر ګران وو. هغه به د رسول الله مبارک په غیب کې قرارېده او د پیغمبر زړه به د هغه په لیدو خوشاله ده. د امام حسین علیہ السلام وړوکوالی د خپل لوی نیکه په خو یادونو سره تیر شو. کله به د پیغمبر صلی الله علیه و علیه وسلم په وګو لوبې کولې او کله به پیغمبر د هغه مخ او سر ښکلو. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به د ماشومانو په ژبه له هغه سره خبرې کولې او له هغه سره به پریمانه مینه کوله. دا محبتونه تر دې حده وو چې ځینې اصحابو به په پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې اعتراض کوو، خو پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم به په ډاګه فرمایل هغه څه چې څومره زما په زړه کې له هغه سره مینه ده تر هغه څه چې تاسو یې وینئ زیاته ده. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم په خپلې دغې خبرې سره ټول خلک دې خبرې ته متوجه کړل چې له دغه ماشوم سره د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم بې کچه او بې درېغه مینه یو عامه او د خپلوۍ مینه نه وه، بلکې دا یو الهي مینه ده. لکه څنګه چې پوهیږئ، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم زموږ په شان یو عام انسان نه وو. د قرآن مجید د سوره نجم د دریم او څلورم آیاتونو له مخې د او د ښکار نس په اساس د پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم هیڅ یو کار او وینا د هغه د شخصي غوښتنې او هوس له امله نه ده، او له همدې امله ده چې خدای تعالی فرمایي ښایي چې د پیغمبر عمل او کړچار د ایماندارو لپاره بیلګه وي. له بلې خوا لوڼې او حتی زوی هم لره، خو دومره زیاته مینه او محبت یوازې له امام حسین علیه السلام او امام حسن علیه السلام سره لیدل کېده.
له امام حسین علیه السلام سره د پیغمبر اکرم ډیره مینه د اهل سنتو په ډیرو کتابونو کې په مختلفو طریقو بیان شوې ده. په دوی کې په یو روایت کې راغلی دی چې یو ورځ یو شمیر کسان له رسول الله حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم سره میلمستیا ته روان و. هغه حضرت مخ کې روان و، په لاره کې یې حسین ولیده. د خدای رسول غوښتل چې په غېږې کړي، خو حسین یو خوا او بل خوا منډې وهلې. پیغمبر د دغه حالت په لیدلو سره مسکی شو او ورپسې یې منډه کړه تر دې چې په غېږ کې یې واخیسته. هغه یې ښکل که او بیا یې خلکو ته مخ ورواړوه او ویې فرمایل، ای خلکو خبر اوسئ، حسین لمانه دی او زه له حسین څخه یم. څوک چې له ده سره مینه کوي خدای له هغه سره مینه کوي. امام حسین علیه السلام له مختلفو اړخونو یو لوی شخصیت و. هغه حضرت په ټولو کمالاتو او فضایلو او حتی په عبادت کې ډیر لوړ انسان و. امام حسین علیه السلام خاص عبادت درلود، ځکه له هغه وخته چې د بی بی فاطمې سلام الله علیها په وجود کې نور پیدا شه تر هغه وخته چې نورانی سر یې د امویانو د جاهلیت په نیزو هست شو، تل د خدای پاک په تسبیح او ستاینه مشغول و او د خدای د کتاب تلاوت یې کاوه. د دوی زوی امام سجاد علیه السلام د خپل پلار د عبادت په حق له فرمایي، پلار مې حسین ابن علی شپې پر رکو او سجدو او له خدای سره په راز و نیاز تیرولې او هر شپه به ډیر لمونځونه کول.
امام حسین علیہ السلام د دین د ارزښتونو ساتونکې او د پیغمبر اکرم صلی الله علیه و علیه وسلم د سنتو محافظ وو. دوی د اسلام د لوړو اهدافو د پرمختګ په لاره کې له هیڅ هڅې ډډه نه کوله. د امام حسین علیہ السلام یو ځانګړنه او خصوصیت د هغوی له ظلم سره مقابله او د ستم او زیاتی نه منل دي.
هغه حضرت نه یوازې د ظلم زیاتی او استبداد په وړاندې ساز باز نه منونکي اتل وو، بلکې د انساني او آزاد فکر رو دې بنسټ خیدونکي دی چې د نړۍ ټول آزادی غوښتونکي په کار دی، د ظلم مخالفان او د عدالت د لارې مبارزان د آزادۍ او حریت د هغه اتل اقتدا وکړي. ها حضرت د تور استبداد د بے کنټرول یرغل او د امویانو د دروغجنې او ویرا چونکي مذهب پالنې په زمانه کې او کله چې د ظلم او سیاسي سره د یوځای کېدو او یا د تاریخ جوړونکي او شهادت غوښتنې ټکر په دو لارو کې راګیر شو، نو د شهادت لاره غوره کړه او د اتلانو په شان یې ظالم ته نه وویل نه هیڅ کله به داسې اونشي او حسین به ذلت تقاړه کې نږدي او دا د ازادۍ غوښتنې او ظلم ځپنې او تلپاتې منشور یې ټولو ته په یادګار پرېښود چې نه په خدای قسم چې هیڅ کله به له تیریګرو او ظالمو سره ذلیلانه بیعت ونه کړم او نه به د مریانو په شان د جهاد له میدانه وتښتم.
د هغه حضرت په ژوند کې د نورو درناوی تر دې حد و چې نه یوازې د اړمنو کسانو د شخصیت د کمزوري او د حقارت له احساسه کړېده او په خپل به د شرمندګۍ احساس کاوه، بلکې نورو ته د نصیحت او ارشاد په وخت به هم د حیا احساس کاوه. په یو روایت کې راغلی دی چې هغه حضرت یو سړی ولید چې اودس یې سم نه وزده او ورته د تعلیم ضرورت و. امام حسین علیه السلام اراده وکړه چې دغه کس ته د اودس سمه طریقه وخی، نو په یو ډیر ښکلی تدبیر او چل سره ل خپل ورور امام حسن وغوښتل چې د هغه بوډا سړی په مخ کې ورسره د اودس چردام کولو سیالي وکړي. دوی دواړو د هغه بوډا کس په مخ کې اودس وکړ او له هغه وغوښتل چې فیصله وکړي چې د چا اودس صحیح دی. کله چې دوی دا کار وکړ نو بوډا سړی په خپل غلطه پوه شو او صحیح اودس یې زده کړ. هغه د امام حسین او امام حسن علیه السلام له دغه کار ډیر متاثر شو او وی ویل تاسو دواړو سم اودس وکړ او دا زه یم چې له خپلې دندې ناخبره وم. امام حسین به د خلکو د حقوقو هم ډیر خیال ساته. د عبدالرحمن په نامه یو کس خپل زوی ته حمد سوره ورزده کړه، نو امام حسین علیه السلام د دغه ښه کار په بدل کې هغه سړی ته یو زر دیناره، زر جوړې جامې او یو لړ کالی او زر او د ژوند وسایل ورکړل او د استاد د حیران سترګو په وړاندې چې د دومره حق شناسه او د معنوي حقوقو د خیال ساتلو حیران پاتې وو و فرمایل دا دومره څه ستا د کار د عظمت په وړاندې هیڅ هم نه دی.
ها حضرت یو بل ځانګړنا او خصوصیت د انسان دوسته احساس دی. په تیره بیا له هغو کسانو سره چې د ژوند په ټیټو هسکو کې به له غم او مشکل سره مخامخېدل یا به بندون ته رسېدل، ها حضرت د اسامه بن زید د پوښتنې او کتنې لپاره د هغه کور ته ورغې، خو هغه یې خپه او پریشانه ولیده. له هغې د پریشانۍ د علت پوښتنه وکړه. اسامه بن زید یو سوړ اسویلی وکړ او خپل غمې برسېره کړ. وی ویل د نورو حقونه مې په غاړه دي، پوروړی یم او غواړم تر څو ژوندی یم د نورو حق ورکړم او پوروړی له دنیا لاړ نه شم. ها حضرت سملاسی امر وکړ چې پورونه لنډ کړي او بیا اسامه په قرار زړه له دنیا سترګې پټې کړې.
د حضرت امام حسین علیه السلام یو بل اخلاقی خصوصیت په ښکارا او پټه خالصانه انفاق و چې په خپلوانو او پردیو به یې کوه. د شپې مهال به خوراکي توکي او د ژوند ضروري شیان د محرومانو، بېوزلانو او یتیمانو لپاره وړل او د هغوی کورونو ته به یې رسول. له همدې کبله د عاشورا په ورځ د هغوی په بدن د درنو بارونو زنې نخې ولیدای شوې. کله چې له امام سجاد علیه السلام څخه د دې علت وپوښتل شه، نو یې فرمایل دا د پټو صدقو او ډالیو د وړلو نخې دي چې پلار به مې د شپې مهال په اوږه کول او د ټولنې د یتیمانو او بېوزلانو لپاره به یې وړل. د هغه حضرت یو مین وایي هغه اوږې املا چې د شپو به د ټولنې محرومانو ته صدقې او سامانونه وړل د عاشورا په مازیګر د ظالمانو له ظلمه ماته شوه.
گرانو او محترم اوریدونکو، د حضرت امام حسین علیہ السلام د میلاد په مناسبت درته یو ځل بیا مبارکي وایو او په همدې ځای زموږ دا پروگرام ختمیږي. نو تاسو اجازه غواړو.
ښه او آباد اوسئ.
د تهران ریډیو عزتمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته وتللی شئ او هلته تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور مطالب لوستلی او د غراز چاپولی هم شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې ادرس دی farstoday.com/ps. ډیرو عزتمن اوریدونکو، زموږ دغه سهارنۍ پښتو خپرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې چې د ایران د مازیګر په 4 بجې خپرېږي، له تاسو اجازه غواړو. هر چیرې چې یاست بریالي او خوشحاله اوسئ. د خدای په امان، او ورځ مو هم خوشحاله او نیکمرغه. Thank you.
Говорит Тегеран, голос Исламской Республики Иран.